سلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پایل او سهارنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د دې کابینه ترکیب
کابینه ډیره د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده.
د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې پرتی ستونزې:
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکې د ترهګرۍ په تور لیست کې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له وجې د احتمالي بحران خبرداری ورکړی.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځه تلو په حال کې دي.
او بیا د عامو افغانانو اقتصادي وضعیت ته کتنه کوو.
طالبان چې نن سوي دي نظام خراب ده، پیسې خلکو سره نه سماشونه بودرې نه لار سوودرې نه.
نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. د افغانستان یوازینی یهود هم له هېواده ووت، او ترکیه وایي سږکال یې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه: د طالبانو لوی مشر ژمنه کړي چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تیره شپه د طالبانو ویاندویانو رسنیو ته واستولی چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به هغو ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو یې ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفي دي. په مهمو وزارتونو کې ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر، ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو د وزیر، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالیه د وزیر پر دندو ګمارل شوی دي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. رجب طیب اردوغان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل دی نه پوهیږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو زیاته یې کړه چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. طالبانو پرون وویل چې نوی حکومت او وزیران به یې موقت وي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې کله به او په څه ډول به حکومت اعلانوي. د ترکیې ولسمشر وویل ګرانه ده چې دا حکومت دایمي وبولو، خو ده ویل چې موقته کابینه اعلان شوې. پرون له دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي و چې نورو هیوادونو ته هم د ترکیې سپارښتنه داده چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه کې د بیړه نه کوي. د پخوانی جهادي قومندان احمد شام مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته چمتو ده.
داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول پنچیر یې هم نیولی دی. نه، پنجشیر یې نه دی نیولی. زرګونه جنګیالي په دره کې شته. هر شیبه ممکنه ده چې راشي او تاسو به یې ووینئ.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنجشیر یې نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي، او وی ویل چې د امریکا چارتر الوتکو ته ځکه د الوتو اجازه نه ده ورکړل شوې چې یو شمېر کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوو ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې طالبانو د امریکا د شپږو چارتر الوتکو د الوتو مخه نیولې. ښاغلی بلینکن په دوحه کې په یوه خبري غونډه کې د امریکا او طالبانو د خبرو پر نتایجو رڼا واچوله.
We've also been engaging with the Taliban on this topic, including
موش په دې برخه کې تر تیرو څو ساعتونو پورې له طالبانو سره تماس درلود. دوی ویلي چې د سفر د اسنادو لرونکو خلکو ته به د وتلو اجازه ورکړي. موږ او ګڼ نور هیوادونه به دوی په دې برخه کې مسؤل وګڼي. نړیواله ټولنه ګوري چې طالبان پر خپل ژمنه درېږي کنه.
بلنکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. ترکیه وایي سکالی له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2021 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. اکثر افغانان ترکیې ته د دې لپاره ځي چې له دې هېواده اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و له خپل هېواده به ونه وځي بلاخره پرون ووت. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شو. تر اوسه څرګنده نه ده چې 26 کلن سیمنتوف به چیرته لاړ شي، خو میرمن او نور خپلوان یې اسرایلو ته تللي. نوموړي سږکال پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي و که طالبان واک ته ورسېدل دی به یې په لاتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ وړاندې او کابل ته د طالبانو له ننوتو مخکې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د میلیاردونه ډالرو نورې بودیجې غوښتنه کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د حکومت د بودیجې او مدیریت څانګې ویلي لږ تر لږه 24 میلیارد ډالره د توپان ځپلو او نږدې 6.5 میلیارده د افغانانو د رایستلو او په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره پکار دي. امریکا تر 122000 ډیر کسان د اګست تر 1.5 مخکې له افغانستانه ایستلي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وږی یا سمبولې ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونې لمړی راپور. طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپله موقته کابینه پرون اعلان کړه. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې مهم قمندانان لکه صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالی آغا، ملا محمد زای او داود مزمل چې د تیرو 20 کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شورا غړو ته مهمې چوکۍ ورکړل شوي. د حقنی شبکې ته هم مهم وزارتونه ورکړل شوي دي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نویمې لسیزې په شان یوازې د 2 هېوادونو لخوا ومنل شي؟ په دې اړه دا راپور واورئ.
طالبانو د کابل د نیولو څه باندې 3 اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له تیرو 20 کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نیویمه لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والی او د صدراعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنګټن کې د یوه څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یار ته د طالبانو کابینه له 4 نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوی ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکي وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت او ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي، د دغه وزارت چې امیر خان متقی به یې سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب ته ورکړی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړی ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم الجزیرې ته ویلي چې کابینه یې ټول شموله ده. دی وایي د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په خټه ازبک، لوی درستیز فسیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د ښځو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې ښځې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت له لوري په اعلان شوې سرپرستۍ یا موقت کابینه کې د ښځو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یوه بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، ښځو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. دې ته ورته دریس اروپایي ټولنې ښودلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډېر وختي دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو بالاخره پرون خپله سرپرست کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شورا غړو ته مهمې څوکۍ ورکړل شوې دي. عصمت څاروان د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سامي یوسفزي سره د دې کابینې پر څرنګوالي مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی چې له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو اړوند موضوعات تعقیبوي، لومړی د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په اړه نظر څرګندوي.
لا محمد حسن اخوند د طالبانو د افتدایي مشرانو شکده دی، د کندهار اوسیدونکی ده، په قوم بابر ده. د طالبانو حکومت چې جوړ شو دی د ملا رباني اخوند، څوک چې هغه وخت د طالبانو رئیس الوزرا و، د هغه مرستیال او په عین حال کې د طالبانو د خارجه چارو وزیر و. بیا چې په 2000 کال کې ملا محمد رباني اخوند غالبا د کینسر د مرض له وجې نه وفات شو. د هغه د وفات نه وروسته دی د طالبانو تر سقوطه پورې د طالبانو رئیس الوزرا و. د طالبانو د سقوط نه وروسته دی بیا هم د طالبانو د رهبری شورا مهم غړی و، او په ډیرو مجلسونو کې به شرکت کولو، خو ډیر وخت د پاره تنها پاتې شو. دی څنګه دی د بابل قوم سره تعلق لري او د کندهار ده، یعنی په طالبانو کې ډیره زیاته او غټه برخه نه لري لکه نور قومونه د کندهار چې لري، او افراد دومره زیات نه دي پکې. خو د ده په اړه باندې ویل کېږي چې دی نرم سړی ده، او د خپل پخوانی مشرۍ په وخت کې له ټولې کابینې د طالبانو هغوی سره ښې اړیکې لرلې، او د واک چلولو یا د کابینې د چلولو تجربه د پخوانه ځان سره لري.
طالبانو ډېر شمېر غړي حسن مشان په تور لیست کې د ملګرو ملتو یا د امریکا، فکر نه کوي چې دا به د دوی لپاره یو ستونزه وي؟
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکې د ترهګری په تور لیست کې دي، او طالبان د پاره به دا تر ټولو ستر چیلنج وي چې دغه وزیران به څنګه کولای شي چې د افغانستان د باندې سفرونه وکړي. خو طالبان پوره اعتماد دي چې دوی به وکولای شي چې خپل ځانونه د تور لیستونو نه وباسي او نورو ملکونو ته د لیدنو کتنو لپاره سفرونه وکړي.
نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، اما اوس چې لیدل کېږي دا حکومت داسې نه ښکاري چې نړیوالو ته به د قناعت وړ وي که څنګه؟
زما په خیال د نړیوالې ټولنې دپاره دا مهم نه ده چې طالبانو په کابینه کې څوک ګډون لري یا څوک ګډون نه لري، کوم قوم خلک پکې ډیر دي یا د کوم قوم خلک پکې کم دي. هغوی دپاره دغه یو داخلي مسله ده، د هغوی دپاره مهمه دا ده چې د طالبانو خارجي پالیسیانې څنګه دي، د دوی د ټوریزم او د القاعده او د نورو دغه ډول ګروپونو په اړه باندې دوی څه فکر کوي. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه اوس په دې باندې ډیر غور کوي چې ولې د طالبانو په کابینه کې د ټولو قومونو ورته نمایندګي نشته یا ولې میرمنې نشته ده. البته هغوی دپاره به یو وړه نقطه وي، خو په مجموع کې د نړیوال ټولنې دپاره دا مسائل اوس داسې بریښي چې دوی دا فکر کوي چې دا د افغانستان د خلکو خپلې داخلي مسائل دي، او خارجي مسائل چې نړیوال ټولنې دپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره ډیر مهم دي، هغه د طالبانو راتلونکي اقدامات او د هغوی بهرنۍ پالیسي او د ټوریزم او د نړیوال ټولنې سره د کار او ماحول جوړول دي.
د سیاسي چارو شنونکی او جورنالیست سمی یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د کابینې پر ترکیب خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیر 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په همدې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خدا شي بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
امریکایي آنلاین خبرونه هیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط په حال کې دي. ملګرو ملتونو پرون د اگست پر 1 په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط او لمنځتلو په حال کې دي، ځکه هلته د مرستو او خوړو د موادو زیرمې په ختمېدو دي. هیل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د ویان ینس لایر کې له قوله لیکي چې په جنیف کې په یوه خبري غونډه کې ویلي میلیونونه افغانان روغتیايي خدماتو او غذایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالر بیړني بس پناه غوښتې ده. هیل زیاتوي د اوچا ویان مرستندوی هیوادونو وهڅول چې د روانې دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو د جلبولو په هدف د نړیوال کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي. د یکشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له استازو سره د ملګرو ملتونو د پلاوي لکتنې وروسته د سازمان ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي. د بشري مرستو په چارو کې د سرمنشي مرستيال مارتین ګریفیتس میلیونونه اړو افغانانو ته د مرستو درسولو پر اړتیا او ملاتړ چنګار وکړ. د بده تل کېده چې د اگست پر 15 پر ټول افغانستان د طالبانو لول کې وروسته د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالی مرستې بندې کړې دي. نیوز ویک مجلې هم د افغانستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکي په داتل کې چې په افغانستان کې د طالبانو ضد مقاومت د ځپلو او په کابل کې د خپل خوښي حکومت د جوړولو لپاره له طالبانو سره د پاکستان د مرستو د ادعاو له کبله د افغانانو غوسه پرېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد کولای شي د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. نیوز ویک لیکي پاکستان او د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري چې په نوې ملاسیزه کې هم په جګړه ځپلي ګوندي افغانستان کې واکته د دې ډلې پر رسولو کې مرسته کړې وه. مجله زیاتوي یو زیات شمیر افغانان اوس بیر لري چې افغانستان به یو ځل بیا د پاکستان تر واکمنۍ لاندې راسي. د بده سل کې دا چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر د تیرې شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان ته د یو بهرني چارواکي لمړی سفر وو. فیض حمید کابل ته د سفر پر مهال خبر اعلانو ته ویلي و چې پاکستان غواړي د باثباته او ټول شموله حکومت په جوړولو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور بیا بیا رد کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. مارتین ګریفیتس پر ټوئیټر لیکلی چې له داسې خلکو سره یې لیدلی دی چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي دي چې جګړه، وچکالي او کورونا وایرس د دې لامل شوي چې 18 میلیون افغان وګړي بشري مرستو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د زمري له 24 نیټې وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
جنت ګل د کابل ښار په یوه څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کاله دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنت ګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له اوو تر اتو چرګان پلورل، خو اوس دوه یا درې پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و داسې به خرڅېدلې، اوس درې نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نشته، ماشینه په ودرېدل، هر څه ودرېدل. طالبان چې نن شوي دي، نظام خراب به ده، هغه خراب به ده. داسې
په افغانستان کې له تېرو درې اونیو راهیسې د واک تشه رامنځته شوې چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیزه کړي او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلن زری ګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. دی د خلکو په کورونو کې جامې وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وایي په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زری ګل چې ناروغه هم ده، وایي له دعا او د خدای له مرستې پرته نور هیڅ نه لري.
ستونزې مو ډېرې دي، بس وږي او بې پیسو ناست یو. لمونځ کوم او دعا کوم چې خدای دې د خیر یوه دروازه را خلاصه کړي. که ګاونډیو سره مو مرسته وکړه ښه، کنه هېڅ.
په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین ګریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپلې ټوئیټر پاڼه لیکلي له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پرېښودو تړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایرس د دې لامل شوي چې 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او له دې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرتیا ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ټاکل شوی چې راتلونکي دوشنبه په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یوه لویه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی ینس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې یوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځه تلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څرنګه چې مو اوریدلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابرې شي.
یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتي درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو درو افغانانو یو یې د غذایي موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د ده په وینا باید د منی کښتونه ژر پیل شي، خو ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
پنځلس میلیونه ډالره فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همداراز د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداری په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جینیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ چې وروسته یو شیبو ته رسیدلی یو. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په کابل کې د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړي بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمېږي. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولي مسعود وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی او وایي چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن وویل چې د امریکا چارتر الوتکو ته ځکه د الوتو اجازه نه ده ورکړل شوې چې یو شمېر کسانو د مسافرت اسناد نه درلودل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ترکی پولیسو د روان 2020 کال له پیله شاوخوا 9500 بی اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زابولون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و له خپل هېواده به ونه وځي بالاخره پرون ووت او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبران او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه میلیاردونه ډالره بودیجه غوښتې.
ژوند رنگونه
حبیب الله ستوریم د پکتیا ولایت لیکوال او ژباړن یم. د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي، یو د روان شناسي په حقله ده او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حقله سیده هغه یو ژباړلی کتاب مې ده، سی له فارسی ادب نه مې را ژباړلی ده پښتو ژبې ته، سی د ژوند د فکرونو د عقایدو په حقله باندې ده. کتاب نوم ده یو ورځې تر بدلونه پورې.
نور د کوم ژبو نه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسی ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي ژبې نه هم زه ژباړې وکړم.
نور په کومو برخو کې غواړئ چې د نور ژبو نه البته کتابونه پښتو ته راوژباړي؟
د ما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لومړی کتاب سیما لیکلی و، څلور ژبې وې، د څلور ژبو زده کړې په نامه یو کتاب و، د عربي و انګلیسي و دری و پښتو، چې د پښتو برخه د ما بربوت کېده ما لیکلی وه، د کې مې کار کړی و. او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و، د یوې ورځې تر بدلونه. او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده، یعنی اوس ما ته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی ده، زه داستاني ادب کې کوی سم رشد وکم، نو غواړم په داستاني ادب کې کار وکم. بدلې دي
د کتابونو شته ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول؟
لومړی کتاب سیو د څلور ژبو کتاب سیو هغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی ده، دوم می سیور کړی ده سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی ده، او دریم می تر اوسه چاپ ته نه ده آمده.
سوال لري غزمانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پتا مدي سوال لري؟
ځوانانو ته مې یوازې د ما د کتابونو لوستلو په هکله پیغام نه ده، بلکې پیغام یې عموماً په ټولو کتابو په اړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې. تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه یي چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې، بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي.